سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د مخام شپک بچ شوي تاسو اوس موږ خک څلور ساعته د ساده رادیو نوري د سهار شپګو د مخام تشپګو په لندو سپونو نس یوش او پنځه ویش مترو د مخام شپګو د سهار تشپګو په منځني څپه دول شپګ نویس موږ خک اوریدلای شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان دوه ورځنۍ غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کېږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ناټو پخواني ملکي استازي نیکولاس کی لازده رادیو سره په خبرو کې ویل هیله مند دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې پرمختګ وشي. هغه وویل هیله مندي زیاته ده او ښه ده چې هیله مند اوسو. د هغه په خبره چې د دوحې غونډې په باب څه لاسته راوړنې به ولري او دا یې واقع بین دی. هغه وویل چې فکر کوم ښه پرمختګ به ولرو په دې شرط چې ګډونوال وکړی شي د ځانګړي استازي پر ګمارنه او د فریدون سندرلی اوغلو د بې پرې ارزونې د سپارښتونو په عملي کولو وتواني او پر ځای او ځانګړې جمعه باندې سلا شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سندرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپله بې پرې ارزونه برابره کړه او د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته یې وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې د افغانستان لپاره د یو نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه هم شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو. د دوحې په تیره غونډه کې شاوخوا نهه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې وه طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې چې طالبان د دغې نه بللتیا له امله ناراضه وه. د بغلان لپاره د طالبانو چارواکي وایي د سلنګ لوی لار د درنې واورې او طوفان له کبله نن مازدیګر د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بغلان لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې په وینا یې راپور کړی چې د موټر چلوونکو مسافرو غوښتنه یې کړې چې تر بلې خبرتیا پورې دې پر دې لاره د تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د سلنګ لویه لار روانه میاشت لږ تر لږه دوه ځلې د درنې واورې او طوفانونو له کبله د لنډې مودې لپاره تړل شوې ده. د سلنګ لویه لار کابل له نهه شمالي ولایتونو سره نښلوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خامپرس خبری اژانس د مسؤول منصور نیکمل د خوشکیدو خبر ورکړی دی. نیکمل د شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا ونیول شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د دغې خبریال د خوشکیدو هرکلی کوي. خود رسنیو په چارو کې د حاکمو چارواکو بنسټونو د خلاط او د خبریالانو خپل سری نیونه د قانون خلاف کاری بللی دی. د اعلامیې له مخې منصور نیکمل د هغه راپور په اړه امر بالمعروف ته احضار کړی شوی و چې د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو د وروستیو نیونه او په کابل کې د ښځو پر حضور د هغو د اغېز په اړه وه. د طالبانو استخباراتو او امر بالمعروف وزارت زیات وخت خبرې لاندې رسنیو کارکوونکي او نور فعالان په یو او بل نوم نیسي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون له مخې خبریالان په خپلو ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤولان دي. ورباندې محدودیت نه لګوي او نه دي دوی ګواښي بلکې دوی ملاتړ دي وکړي. د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی چې نن ماسپخینې وی زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیالوژي سروې ادارې په وینا د دې زلزلې د شدت اندازه درختر په کچه 15 درجې وه. ویل شوی د زلزله تر ځمکې لاندې 10 کیلومتر ژوره وه او بلخ ولایت یې ولړزوه. د بلخ د ولایت لپاره د طالبانو ویاند حاجي زید په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې په دې زلزله کې چاته زیان مالی یا ځاني زیان نه دی اوښتی. او د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناولنی چې د جمعې په ورځ یې د روسیې په یو زندان کې ساور کړل ډله وایي چې په روسیې کې د بدلون لپاره به د ناولنی لید ژوندی ساتل کیږي. د الکسی ناولنی ویاندې کیرا يرمشن پرون شنبه په امریکا کې رويټرز خبري اژانس ته ویل چې خپل رهبر مو له لاسه ورکړ، خو خپل نظریات او اعتقادات مو نه دي ویللي. د روسیې د یمالو نسیتس سیمې د زندان چارواکو تېر جمعه د کرملین د منطقې 30 کلن الکسی نافالني مړینه تایید کړه. د دوی په وینا نافالني تېر جمعه د قدم وهلو پر مهال بې هوشه شو او وروسته معلومه شوه چې هغه سا ورکړې ده. د نافالني کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یو زندان کې د هغه مړینه هم تایید کړې ده. د کرملین دغه منطقې د هغه تورونو له کبله چې ویل کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول شوی او زنداني شوی وه. خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې را سره دا مطالعه واوریدل شي. په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شوې ده. دغې غونډې نه ځینې افغاني نجونې پوښتنې لري.
نه اصلا د طالبان حکومت رسمیت ونه پیژني.
چولې د افغاني نجونی وای چې طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل کیږي ول دي سره جو په دې غونډه کې چولې طالبانو ګډون نه دی کړی. په دې غونډه موضوعات خو روسته درته جزئیات لرو. همدارنګه د مونیخ امنیتي غونډې ته په هم ورشو چې دولس هیوادونی ودل بیا له طالبانو غوښتي چې د خپل پلان دي جنسيتي زورونې ته د پای ټکی کړي. چې کوم هیوادونه د غوښتنه کړې په دې اړه هم درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان د محلي خورو د بولاني کړه به هم د تجوزیات د ټوچوسي کاروباریان شکایت کوي چې کارونه یې خنډ دي. پر مثال به مشته نړۍ ته هم تنکی ګوښته یا مور.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري مجله کې مو ظفرید اسال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. دا خطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب پر افغانستان د ورځنۍ غونډه نن سبا دوام کوي. اټکل کې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم خبري وشي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربهتوب د دوحې د ورځنۍ غونډې لومړنۍ ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړی. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفیزاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. کته هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې و. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تیر ورځ د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړلیک په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیو غلوبه په دوحه کې د خپلواکۍ ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم، خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د منی لرونکي او ټول ګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي، راتلونکي تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دنده یې له طالبانو سره تعامل نه بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغیزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیه کې دغه شان نغلي تمه کیږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په قربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی و.
په راپور کې مو واورېدل چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پر افغانستان د ورځنۍ غونډه پیل شوې ده چې نن او سبا به دوام وکړي. لکه څنګه مو چې واورېدل په دې غونډه کې د دې احتمال شته چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه خبرې وشي، او د دې تر څنګ د ښځو استازي، د مدني ټولنې استازي دغې غونډې ته ورغلي دي. ویل کېږي چې د ډېرو هیوادونو استازي هم پکې شته. ده په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز را سره په خبرونه کې دی. جانباز، طالبانو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و، خو طالبانو ویل چې د دوی ورتک ګټور نه دی. که چېرې طالبانو دغه غونډه کې ګډون کړی وای، فکر کوي که پایلې چېرته رابرسېره شي یا د خبرې اترې چې کومې کېږي، یو څه به یې لوری بدل و؟
سلام اغلی سیال، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. ګورئ، طالب یو عجیبه او غریبه پدیده ده په دې دنیا کې چې ساری نه دی لیدل شوی، یعنی د قرنو د پیړیو نه را په دې خوا. طالب ته د افغانستان برخلیک، طالب ته د افغانستان ژوند، طالب ته د افغانستان ارزښتونه مهم نه دي. که دوی ته مهم وای دا ارزښتونه، که د افغانستان تاریخ، د افغانستان نوامیز، د افغانستان ښېګڼه دوی ته مطرح وای، دوی باید د هر تریبیون نه استفاده کړې وای او د افغانستان نوم یې جوړ کړی وای، د افغانستان هغه
جانباسب که دغه مسایل چې تاسو یادونه وکړي او اړخته پرېږدو، دوی اوس پر افغانستان واکمن دي. او فکر نه کوي که چیرې دوی غوښتلی دغه مایکونه یا کوم تریبیونونه چې دوی ته ورکول کېږي وی کاروي د خپل بقا لپاره ولې دا کار نه کړی، په دقل دوی دې په خاطر پوا کې پات شي؟
ګوري کنه، خو دغه د دوی هغه ناپوهي خوي. دوی پروسه کال که تاسو په یاد وتیږي د منرال متحد څخه یو نماینده راغی، یو استازی راغی چې لار کندهار ته. دوی هغه ملا حبیب الله چې چا نه دی لیدلی په سترګو، هغې دغه سره خپل حضور ته ونه منه. اما وګورئ چې نن سبا معادله څومره تغییر کړی دی. نن سبا دوی زاری کوي، وایي موږ ته پروتوکول راکړي، د ملل متحد تر منشي د موږ سره وګوري، موږ ته د امارت ووایي، موږ ته د دولتي تشریفات راکړل شي او داسې نورې.
که چېرې جانباز صاحب دوی د دغه تشریفات غوښتنه کوي، خو دغه د تشریفاتو یو برخه ده چې یو غونډه کې د ګډون بلنه ورکول کېږي، له دوی غوښتنه کېږي چې راشي ګډون وکړي، بیا هم نه ځي.
ګوري اغلی صاحب، دا تاسو ما چې عادي افغانان استو کنه، موږ او تاسو دغه طالبانو ته رایه ورکړي ده، زموږ د رایې چا پوښتنه کړې ده؟ دوی مشروعیت دننه په کور کې نه لري، او دنیا په دې پوهېږي چې دوی د طالبو دغه اساسي ضعیفه کرکه ده. درست، کله چې ته دننه په کور کې مشروعیت نه لري، ته څنګه پروتوکول غواړې د نړیوالې په کچه؟ تاته څوک درکړي دا پروتوکول، دا تشریفات؟ ته دننه په کور مشروعیت پیدا کړه، صحیح ده چې ته حاکم یې، یو 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 مجرم به هم یو ځای کې غلا کوي، په هغه کور به هغه حاکم اوسي، یو زندان کې دغه زندان عامر په هغه زندان باندې عامر هغه دی حاکم دی، اما هغه مشروع نه دی.
جانباز صاحب، دا چې اوس دوی ګډون نه دی کړی، ځینې داسې کسانې، داسې څېرې په دې غونډه کې سره راټولې شوې دي چې هغه په تېر نظام کې ښکېلې وې، په ځانګړې توګه هغوی چې د ښځو د حقونو په دفاع کې په دې غونډه کې خبرې کوي، فکر کوي دا به یو ډول امتیاز شي د طالبانو مخالفانو ته چې له نړیوالو سره کښېني او خبرې اترې وکړي؟
بله شکه زنه پیجم خو حالتا که آغل سراج مطرح که دل وسیگی خو آغل سراج دیره ملی خزه ده داری غاق باید واوری دل شید نه پیجم آغا بلا آغل رضایی چه ده آغا هم دیر ملی دریز دیر در رو دو پا همیشه پا پارلمان که نور کسان با هم وسیگی ده دسی مشخص خبر نیه و فار حال خو حقزه که چه تنه حقزه که سا مخالف کار کردی طالبانو هغه عدم موجودیت د سیاسي درایت یو ځلی بیا ثابت شو چې دوی میدان پریږدي دوی هغه ځای کې چې باید لاړ شي او ځان نه دفاع وکړي هلته نشي کولی هلته دوی پروتوکول غواړي
جانبه صاحب وخت کم ده که چیرې په دې باندې خبرې وکړو په دې غونډه کې حتما د ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې هم بحث کیږي او دا یو له مهم موضوعاتو د دې غونډې ده که چیرې دغه اندېښنې چې اوس مهال په افغانستان کې نجونې ورسره مخ دي دغه محدودیتونه چې دوی ورسره مخ دي مطرح شي فکر کوي بیا به نړیواله ټولنه دغه هیوادونه چې ورغلي دوی به وکولی شي یو فشار وسیله پیدا کړي په طالبانو باندې دغه کوم محدودیتونه چې په افغان نجونو باندې وضع کړي دی اوس راکم کړي
فکر نکوم چې طالب د تیو پدیده اوسېږي چې هغه دې خبرو ته تسلیم شي طالب په زور پوهېږي طالب په فشار فزیکی فشار مانی بل کوم فشار یا تطمی باید نور پیسې ورته ورکړ شي دوی اوس په روګدي شي دي په پیسو په لویو لویو پیسو هر هفته دوی ته جاری دا پیسې دغه دوه شیان که تعمیل شي په دوی یعنی د زور او د افغانستان خلک که مقاومت وکړي استقاق وکړي البته چې دا زموږ انتخاب نه دی دا هغه انتخاب دی چې طالب موږ مجبوروي د افغانستان خلک مجبوروي چې استقاق ته ورشي او بل مادي مالی فشار چې دوی هغه څه عدم د موجودیت مالی امکانات سره مخامخ شي چې خپل وږي پات شي هغه وخت کې بیا دوی د ښځو حقوق ته د انسان حقوق ته د بشر حقوق ته او په ځانګړې توګه د ښځو حقوق ته بیا تمکین کوي دوی فکر کوي چې دنیا غولوي امادای افغانستان باید
مننه کور ودان د سیاسي چارو شندون کوي غوث جان باس و چې د قطر په پلازمینه دوحه کې موږ سره د دغې ناستې په اړه او د طالبانو د نګډون په اړه خپل تحلیل شریک کړو دا چې د افغانستان په اړه د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د نګډون په اړه د طالبان د حکومت پریکړې څه خبرګونونه راپارولې په دې راپور کې اورو
یو شمیر سیاسی کارپوهان د افغانستان په اړه د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د نه ګډون پر پریکړه نیوکه کوي او یوه تیر وطنۍ بولي یاده غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د 15 هیوادونو او د افغانستان په چارو کې د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون د یک شنبه پورس پیل شوه دوشنبه به هم دوام لري دغه غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی و که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو هیله څرګنده کړې وه چې طالبان به د یوه جګپوړې پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي خو د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ناوخته په کنایه امیز ډول خبر ورکړ چې په یاده غونډه کې ګډون نه کوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي شوي چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړې چې که د دوحې په راتلونکې غونډه کې د یوازیني مسؤول لوري په توګه ګډون وکړي او که د افغانستان د پلاوي یعنې طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په اړه د ښکاره خبرو اترو زمینه برابره شي د طالبانو حکومت ته به ګټور وي خو د اعلامیې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې غونډه کې د طالبانو بې پایلې ګډون اغېزمن نه دی بللی د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې له ګډون کولو څخه د طالبانو د حکومت انکار کولی شي د دوی نړیواله انزوا لا پسې ژوره کړي هغه زیاته کړې دا پریکړه ښایي د افغان ټولنې له نورو برخو سره د خبرو اترو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د یوه لوري په توګه د طالبانو د حکومت اعتبار نور هم کم کړي په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو میرویس آشفته وایي د دوحې په ناسته کې د طالبانو له نه ګډون سره شونی ده چې دغه د عمل ابتکار په تدریجي ډول د طالبانو د حکومت او د هغوی د ملاتړو له واکه ووځي نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ممکن ده چې مخالف لوري د امریکا پر وړاندې وکولی شي یو شمیر نور هیوادونه هم خپل لوري ته راکش کړي نو د دې امکان شته چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو له لاسونو څخه دا ابتکار عمل په تدریجي ډول ووځي دا به په تدریجي ډول له نن ورځې او سبا پیل شي
د سیاسي چارو بل پوخ طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د طالبان حکومت د دوه په غونډه کې لګډون څخه په انکار سره د ملي ګټو پر ځای د خپل ډلې ګټو ته لومړی توب ورکړ او دا کار به د دې لامل شي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب او نور هم انزوا ته ولاړ شي.
در افغانستان نتیجې
په افغانستان کې به د دې پریکړې پایله دا وي چې اقتصادي وضعیت به خراب شي، ډېری ځوانان به ناهیلي شي، افغانستان به له نړۍ څخه ګوښه پاتې شي، یو زیات شمېر ځوانان به له خپلو کورنیو سره کډوالۍ ته دوام ورکوي او که موږ 15 کاله وروسته د طالبانو دغه پریکړه وګورو دا به ان خپله هغوی ته هم یو حکیمانه پریکړه نه وي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د دوحې په دویمه غونډه کې له ګډون څخه انکار کړی چې د ملګرو ملتونو لخوا د غونډې ته د دوی پر بلنه د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو لخوا نیوکې شوي وې. د دوحې لومړی پړاو غونډه د 2023 کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت دې غونډې ته نه و بلل شوي چې د طالبانو له سختو نیوکو سره مخ شوي وه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرسخت منطقې د الکسی نافلنی مړینې ګڼو روسانو ته ټکان ورکړی دی، لکه چې هغه د روسیې په یو زندان کې ساور کړه. په لسګونو کسانو په یاد د درناوي مراتب پر ځای کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشري حقوقو یو پیژندل سوی ډله وی په روسیه کې څه باندې 400 کسان چې د کرملین مرسوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ته د درناوي او دعا په نیت راټول سیو نیول سوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته خبر لمخې د روسیې په یو زندان کې د 24 کلن ناوالنی ناڅاپي مړینه د ډیرو روسانو لپاره یو سخت گزار و چې خپل هیلې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو برخلیک په باب په دې سرسخت منتقد پوری غوټه کړې وي. تیر جمعه او شنبه په سرګونو کسان چې د ګولو ګډي او شامي ورسره وي د ځپونکو اقداماتو د قربانیانو په محلونو کې ناوالنی ته د درناوي او دعا مراتب پر ځای کړل. د OVD داش انفو په نوم د بشري حقوقو ډلې د معلوماتو لمخې تر پرون ماښام 401 کسان د روسیې په څباندې لسو شهرونو کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د دې ډلې په وینا له دې جملې څباندې 200 کسان د روسیې په دویم لوی شهر سنت پیټرزبرګ کې نیول سوي. د ناوالنی د کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یو زندان کې د هغه مړینه پرون شنبه تایید کړه. د دوی په وینا ناوالنی تیر جمعه د قدم وهلو پر مهال بېسد سو او وروسته معلومه سوه چې هغه ساور کړی ده. د کرملین دغه منتقد د هغو تورونو له کبله چې ویل کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی و. په سنت پیټرزبرګ کې محکمو تیر جمعه د نیول سوو کسانو له ډلې د 24 تنو ته امر کړی چې له یوې تر شپږو ورځو پورې په جیل کې وي. د محکمو چارواکو د شنبه ناوخته وویل 9 نور کسان جریمه سوي دي. د OVD داش انفو په نوم د بشري حقوقو ډلې په وینا په مسکو کې لږ تر لږه شپږو کسانو ته امر سوی چې 15 ورځې په زندان کې تیرې کړي. دغه ډله وایي یو کس په جنوبي ښار کراسنودر او دوه نور په بریانس کې بندیان سوي. ناوالنی په داسې حال کې مړ سوی چې ټاکل سوی په روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشري ټاکنې وسي او تر ډېره اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د شنبه په ورځ هم د الکسی ناوالنی د مړینې علت نو پټاګه سوی او دا هم معلومه نه ده چې روسی چارواکي به د ناوالنی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري کنه. د ناوالنی ډلې د شنبه په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري. د غړلې پر چارواکو تور ولګوه چې په لوی لاس یې د ناوالنی د مړی سپارل ځنډولې دي. ناوالنی د 2021 کال د جنوري پر 18 د مسکو په هوایي ډګر کې له جرمني تر ستنېدو وروسته ونیول سو او هغه په جرمني کې د مسمومیدو له کبله تداوي کېده. کرملین د هغه په مسمومیدو کې خپل دخالات رد کړي وو. ناوالنی په هغه وخت کې له هیواده بهر د مشروطي ازادي له شرایطو د سرغړونې له کبله په 2.5 کال باندې محکوم سوی وو. د روسیې د حکومت دغه منتقد د 2022 کال په مارچ میاشت کې د سپکاوي او درغلي په تور په 9 کلونو باندې محکوم سو چې د هغه ملاتړی وي. دا تورونه سیاسي انګیزه لري. وروسته د روسیې محلي چارواکو د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ او شبکه یو افراطي سازمان اعلان کړ او د ناوالنی تر نیول کېدو وروسته د هغو فعالیت بند کړ. د تیر 2023 نه د کال پاګست میاش کی یوه محکمه د ناوالنی د بند موده 900 کلونه ته وغځوله او ناوالنی هغه زندان ته ولېږي چې امنیتی تدابیر یې سخت دي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې د ټیسټ اتلس په ویبپاڼه کې د افغانستان پیرکي او بیا د نړۍ د سلو غورو خوړو په نوملړ کې شامل شوي. په افغانستان کې د پیرکي یو شمېر پلورونکي وایي چې ګټوټه یې د پخوا په څیر نه ده. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان نوموتي خواړه پیرکي د ټیسټ اتلس ویبپاڼې کې د نړۍ د سلو غوره خوړو په نوملړ کې دا ځلې یولسم ځای خپل کړی. په افغانستان کې یو شمېر پیرکي پلورونکي وایي چې د خلکو د مالي وضعیت د خرابوالي له امله اوس پیرکي پخوانی بازار نه لري. دوی وایي چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او ډیر خرڅېدل. د دوی په خبره پیرودونکي ډیر محصلین او یو شمېر هغه کسان دي چې بازار ته د پیرلو لپاره ځي. د کابل په میرویس میدان سیمه کې د پیرکیو یو پلورونکي دانش ازادي رادیو ته وویل
قدرې که سابق می گرفتن او خرید بولانی زیاد بودم.
موږ ته پخوا په شان اوس ډیر پیرودونکي نه لږ ښوونځي تړلې دي. پخوا به خلکو د ښوونځیو مخکې پیرکي اخیستل. اوس د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. خرڅلاو کم شوی دی. څوک دومره پیرکي نه اخلي.
وخت از دغه وضعیت اقتصادي مردم هم خوب نه دي. به مخاطر فروشات ایزره کم شده و قدر کسی نمیگره.
د مزار شریف خار اوسیدونکې نجیبا چې د نورو خوړو تر څنګ د دغه خار د ښځو په باغ کې پیرکي پلوري هم وایي چې ګټوټه یې کمه شوې ده.
نظر به یک سال پیش مشتری کم
تیر کال څخه پیرودونکي کم دي. کشته نو غواړي چې شکل 500 افغانۍ او پیرکي له 100 افغانۍ هم ارزانه ورکړو. موږ وایو چې غواړي وړه ارزانه نه دي او زه هم هر څه په کیلو اخلم.
رقم کنیم مو واسطه و نزی نیست که با بوجی بگیریم من با کیلو میگیریم.
نجیبا وایي چې د پیرکیو په پلورلو سره نشي کولای چې 4.5 زره افغانۍ د کور کرایه او د خپلې کورنۍ نور لګښتونه پوره کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان خوښ دي چې پیرکي د ټیسټ اتلس په ویبپاڼه کې یو ځل بیا د نړۍ په سلو غوره خوړو نوملړ کې شامل شوي او وایي چې که څه هم دوی له بهر څخه د پیرکیو د پیرودلو توان نه لري خو دا خوندور خواړه په خپل کور کې پخوي. د کابل اوسیدونکې ماریا وایي
پیرکي چې موږ پخلو مثلا یو درې څلور نفره مجلسي مجلس هم کوي او درې څلور نفره یوځای کېږي چې یو ډکوي یو سره کوي او یو یې پخوي یو یې جوړوي. په همدې ترتیب سره موږ هغه سره پیرکو سره ترون جوړوو. ډېری خلک تروي ډېری خلک مستې دا شیانه ورسره استفاده کېږي. په دې ترتیب د مخلوم ډېر زیات خوښېږي.
د ټیسټ اتلس ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي په دې وروستیو کې د نړۍ د سل غوره خوړو نوملړ اعلان کړی او د افغانستان پیرکي په دغه لست کې یولسم ځای ګټلی دی. د ویبپاڼې نه دي ویلي چې دغه لست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي خو وړاندې یې ورته کړنو کې اعلان کړی و چې دغه لستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیول شي د زرګونه اصلي کارکوونکو د نظریاتو پر بنسټ چمتو کیږي. د 2023 کال د ټیسټ اتلس ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو خوړو په منځ کې ډېر سم ځای خپل کړی و. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو او خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان یې ډېر خوښوي په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره.
facebook.com/azadiradio
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. ورزو په پای کې د هغه نجونو غږونه اورو چې دوی د دوهې په ناسته کې چې دا د قطر په پلازمینه کې پیل شوې ده او د افغانستان په اړه باندې پکې خبرې کیږي چې ډېره برخه یې د ښځو په اړه ده.
د یوې افغان نجلۍ په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه لرې کړي او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنکړي او یو
همه شمول حکومت دوی من سره نه وړي، اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان پک لغږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم پک لغږیږي، یو زمینه سازی دی وکړي، یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کړي، او بل د ځوانان د بیکاری په اکله دی وغږیږي، ځکه ځوانان بیکار دي، کار نسته، روزګار نسته، ورځ په ورځ فقر زیاتیږي. د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي. نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه ستونزې دې حل کړي.